دو یک یک دو چار پنج صفر یک.
اته بجې شوې زه امید زهیر ملمو د دې خبرونه اوریدو ته هر کله کوم لټ خبرونه. د ایران سیستان سیمې ته د افغانستان د کمال خان بند اوبه داخلي شوې. د افغانستان لپاره د ایران د جمهور رئیس ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي پرون مازدیګر په خپل ټویټر پاڼه ولیکل د پرله پسې ډیپلوماټیکو هڅو په پایله کې افغانستان اوبه ورخوشي کړي. ښاغلي قومي زیاته کړې له طالبانو سره یې خبرې روانې دي څو اوبه په دوامداره ډول ایران ته وبهیږي. وروسته تر دې چې طالبانو کابل نیولی دا دویم ځل دی چې د کمال خان اوبه خوشي کوي او ایران ته ځي. د کابل امنیه قومندانی وایي د دې ښار د شپږمې ناحیې اړوند په سخته سیمه کې د پرونۍ چاودنې په پایله کې دوه تنه وژل شوي او دوه ویشت نور ټپیان دي. خو رویټرز بیا د عیني شاهدانو او روغتیایي مسؤولانو له قوله د وژل شویو شمېر اته او د ټپیانو شمېر دوه ویشت تنه ښودلی دی. د کابل د امنیه قومندانۍ لخوا رسنیو ته استول شوې خبر پاڼې کې لیکل شوي چاودنه په یو ګلدان کې د ځای پر ځای شویو چاودېدونکو توکو د چاودنې له امله شوې. سرچینه زیاتوي په پیښه کې د یوه ټپي وضعیت نازک دی. دا په تېرو دوه ورځو کې په پلازمېنه کابل کې پرله پسې دویمه چاودنه ده چې قربانیانې کی وکړی دي. د جمعې په ورځ هم د کابل په سرکاري سیمه کې د چاودنې له امله اته تنه ووژل شول او اتلس نور ټپیان شول. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله روانه اونۍ د شل اورونو لوبو لړۍ له آیرلند سره پیلوي. ټاکل شوې ده چې لومړۍ لوبه د سه شنبې په ورځ وشي او بیا د اګست تر اوولسمې له کوربه آیرلند سره د شلو اورونو څلور نورې لوبې هم وشي. له هغه ځایه به افغان لوبډله عربي متحده اماراتو ته سفر وکړي او د اسیا د کرکټ د اتلولۍ جام کې به برخه واخلي. په دې جام کې به د افغانستان تر څنګ د هند، پاکستان، بنګلادش، سریلانکا لوبډلې سیالي وکړي. د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر د اوکراین په ژاپروژیا اټومي مرکز باندې ډزو ته ژوره اندېښنه ښکاره کوي او وایي دا به د اټومي ناورین سبب شي. رافیل ګروسی پرون په یو بیان کې وویل د جمعې په ورځ د اروپا پر دې سترې اټومي بټۍ ډزې شوې چې په اوکراین او له اوکراین څخه ورهاخوا خلک او چاپیریال تهدیدوي. ماسکو او کیف یو بل تورنوي چې د ژاپروژیا پر اټومي تاسیسات وی ډزې کړي. پر اوکراین د روسي غیر مجبریت د فبرورۍ په څلورویشتمه پیل شو او لا هم روان دی. او سپینې ماڼۍ پرون وویل چې د جمهور رئیس جو بایډن د کورونا ټیسټ منفي شوی. نه اویا کلن بایډن د جولای په یوویشتمه کورونا شوی و چې څو ورځې وروسته یې نتیجه منفي شوه. خو د جولای په دیرشمه یې بله نتیجه بیارته مثبته وخته. د جو بایډن ډاکټر ویلي دي چې جمهور رئیس صحت بیخي ښه دی خو اوس به بیا هم د هغې بلې نتیجې ته انتظار شي او تر هغه به له نورو خلکو بیل وي. د دې خبرونو تفصیل زموږ پر وی پاڼه هم لوستلی شي. ازادي رادیو ټکه کام زموږ آدرس دی. په کابل کې د نامنې دوام د محرم پر رانږدې کېدو وروستیو دوه ورځو کې دوه چاودنې شوي. سبا د عاشورا ورځ ده. آیا د مذهبي مراسمو امنیت به خوندي وساتل شي؟
د امنیته شوي هیوادوالو سره په ګډه یو کمیسیون جوړ شوی دی تر څو د دوی د امنیت لا ټینګه څارنه وکړي.
ایرانی چارواکو ویلي طالبانو له ډیپلوماټیکو هلو ځل وروسته یو ځل بیا د کمال خان بند اوبه ورپریښي. د افغانستان او ایران ترمنځ مو د اوبو جنجال یو مرکه کې څیړلی.
یو د هغوی د چارواکو څرګندونې دي چې هغه تقریبا اوس بې ارزښته شوي هم دي ځکه ډېر بې مورده او هر وخت دوی خپلې څرګندونې کوي.
د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې زلزله ځپلي ژمي ته اندېښمن دي او وایي باید د سرپنا غم یې وخوړل شي.
خلق لکه دلته ډېر غریب دی. کورونا باید دوی ته جوړ کړو لکه کورونا خو تاسو خپل ول درته خام کورونا دي د خښتو او د پښتو کورونا دي کنه.
او تایوان د چین پوځي تمریناتو اندېښمن کړی وای چین داسې تمرینات کوي چې لکه پر تایوان یې چې بریتا زلخه کړی وي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
وخت مو بخیر. سره لدی چې طالبان ادا کوي د محرم د لسمی یا د عاشورا د ورځې لپاره یې ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي خو په تیرو دوه ورځو کې کابل کې دوه چاودنې شوې. په دې دواړو چاودنو کې شیعه افغانان په نښه شول. هغوی چې په دې ورځو کې ځانګړي مذهبي مراسم لري د دواړو بریدونو مسؤلیت هم داعش خراسان څنګ منلی. هغه ډله چې ډېر کله یې د افغانستان کې اهل تشیع وګړي په نښه کړي دي.
رویټرز اژانس د کابل په پولیس سوخته سیمه کې د پرونی چاودنې د قربانیانو شمېر اته او د ټپیانو دوه ویشت یادوي. د طالبانو د امنیه قمندانی ویان خالد زدران د چاودنې په لومړیو شېبو کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې تلفات کم دي دومره نه دي لکه څومره چې ځینې رسنۍ شریکوي. د پرون ورځې په پای کې د امنیه قمندانی په وینا د چاودنې د دوو کسانو ژوند واخیست او دوه ویشت تنه نور ټپیان کړل. د همدې سرچینې په وینا د یو ټپي روغتیایي حالت نازک دی. د کابل د شپږم امنیتي حوزې عامر مولوی صبیح الله بیا سیمه ایزو رسنیو ته ویلي دي چې درې تنه وژل شوي او یو شمېر ټپیان شوي دي. خو رویټرز اژانس د ورکړیو تلفاتو سرچینه روغتیایي مسؤلان او عیني شاهدان یادوي. تر دې چاودنې یوه ورځ مخکې د کابل په بله شهر میشته سیمه سری کاریز کې په چاودنه کې 8 تنه ووژل شول او 13 نور ټپیان شول. د دې دواړو چاودنو مسؤلیت داعش خراسان څنګه اخیستی دی؟ دا پیښې د محرم د لسمې په درشل کې شوې دي. ټاکل شوې ده چې دا مراسم د دوشنبې په ورځ ترسره شي. طالبانو له شیعه وغوښتي دي چې د محرم په لسمه د دوی په وینا په لارو کوڅو کې خلکو ته مزاحمت جوړ نه کړي. په کابل کې د امنیت قمانداني ویاند خالد زادران په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د امنیت تشیع هوادوالو سره په ګډه یو کمیسیون جوړ شوی دی تر څو د دوی د امنیت لا ټینګه څارنه وکړي. همدغه شان د دې پیښو پر وخت باندې زمونږ اغیزه ته ورسوي. د دې ترڅنګ دوی ته ویل شوي دي چې تاسو به خپل مراسم تر خپل امام برګاو پورې محدودوي، د ښارونو کې نور عامه هوادوالو ته مزاحمت نه کوي.
په افغانستان کې له سباندې درې لسیزو راهیسې شي افغانان د عاشورا په ورځ د ښارونو لارو کوڅو ته راوځي او د امام حسین ویر کوي. تر دې مخکې به د سولې په کلونو کې دوی د تکه خانو دننه د محرم د لسمې ورځ لمانځله.
طالب چارواکي داسې مهال د محرم د لسمې د امنیتي خوندیتوب ډاډ ورکوي چې په کابل کې د جمعې د ورځې له چاودنې وروسته د پلازمېنې یو شمېر اوسیدونکو آزادي راډیو ته وویل چې د عاشورا د مراسمو پر مهال امنیت نشتون اندېښمن کړی دی. دوی وایي اوسنی حکومت د خلکو په امنیتي خوندیتوب کې پاتې راغلی. دوی دا تور هم لګوي چې هغه ډول چې اړتیا ده طالبان د خلکو د امنیت د خوندیتوب توان نه لري.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
ایرانی چارواکی وایي طالبانو د کمال خان بند اوبه ایران ته ورخوشي کړې دي. پرون مازدیګر د افغانستان لپاره د ایران د جمهور رئیس ځانګړي استازي حسن کاظمی قومي هم په خپل ټویټر پاڼه یو لنډ ویډیو خپره کړه. ورسره یې ولیکل د پرله پسې ډیپلوماټیکو هڅو په پایله کې افغانستان اوبه ورخوشي کړې دي. په دې ویډیو کې هم ښکاري چې اوبه تازه د ایران سیستان ته داخليږي او خلک ورته خوښي ښيي، خو طالبان بیا وایي د بند اوبه د افغانستان دننه پرېښي دي.
د ایران د سیستان او بلوچستان والی حسین مدرس خیابانی د دغه هیواد تسنیم خبری آژانس ته ویلي دي چې د کمال خان بند اوبه د ایران په لور خوشي شوي دي. د خیابانی په وینا دا د خبرو او په افغانستان کې د ډیرو رښتونو نتیجه ده. ویل کېږي چې د افغانستان په لویدیځ کې وروستي رښتونه د دې سبب شوي دي چې د کمال خان بند پر کاسي اوبه واوړي. د دې بند لپاره د طالبانو مسؤلانو ویلي دي چې اوبه یې خوشي کړي دي، خو دوی ادعا کوي چې د ایران په خواهی نه دي پرېشي د افغانستان دننه یې خوشي کړي دي. په داسې شرایطو کې چې په افغانستان کې د اوبو د مدیریت لپاره ځانګړی پروګرام نشته، د کمال خان د بند اوبو پرېښودل افغان بزګر ته ګټه کوي. د کابل پوهنتون د مځک پېژندنې د پنځه پخوانی استاد خلیل احمد نادم وایي
اگر اوبا دریای هلمند
چیرته د هلمند سند اوبا د کمال خان د بند په سیمه کې طالبانو د کرن لپاره او د نیمروز د خلکو د ستونزو د مخنیوي لپاره خوشی کړی وي، کاره ده چې د افغانستان د خلکو په ګټه ځکه چې د افغانستان پراخ سیمې د وچکالۍ له ګواښ سره مخامخ دي. خو که د دې لپاره وي چې په دې وخت کې ایران ته اوبه ورکړي، دا کار د افغانستان په ګټه نه دی.
ایران په وروستیو کې یو پلاوی کابل ته واستوه چې د اوبو په تړاو له طالبانو سره خبرې وکړي. ایران ادعا کوي چې د 1350 کال د اوبو د تړون له مخې چې د تهران او کابل ترمنځ شوی دی، ایران په تیرو شلو کلونو کې د هلمند د اوبو حق نه دی ترلاسه کړی. د کابل پوهنتون پخوانی استاد او د اوبو د چارو متخصص نجیب آقا فهیم بیا وایي چې دا ادعا سمه نه ده.
در 40 سال گذشته شواهد
نشته رو سلویخت کلونو کې له شواهد او معلوماتي او حتی د هغه اسناد له مخې چې د ایران اسلامي جمهوریت خبره کړي څرګندېږي چې ایران په پرله پسې توګه د هلمند له سیند څخه تر 2 میلیارد او 100 میلیون متر مخاب ډیر اوبه ترلاسه کړي چې دا د 1950 کال د تړون 2.5 برابر زیاتې اوبه دي.
روسي کې د طالبانو یو پلاوی هم د اوبو پر سر د خبرو لپاره ایران ته تللی وو. د دې پلاوی وغړي ویل دي چې ایران تر خپل حق د ډیر اوبو د ترلاسه کولو لپاره پر طالبانو فشار راولي. د کمال خان بند چې د افغانستان د اوبو د مدیریت یو مهمه پروژه ده، د هلمند پر سیند د نیمروز ولایت په 4 برجک ولسوالۍ کې څه باندې یو کال مخکې پخواني ولسمشر اشرف غني پرانیست.
اوریدل مو چې ایرانی چارواکي وايي طالبانو د کمال خان بند او به ایران ته ورخوشي کړی دي. افغانستان او ایران په 1915 کال کې د هلمند او بو د ویش پاړه یو هوکړه لاسلیک کړه. د هوکړه لمخې ایران ته هر کال 325 میلیونه متر مکعب او بو ورکول کیږي. که څه هم افغان لوري وايي ایران له دې حقابې تل زیاتې او به اخیستي، خو ایران هڅه کوي چې خپل حق ورحق وا زیاتې او به ترلاسه کړي. که څه هم افغانستان د خپل بو د مدیریت لپاره لا پوره وړتیا نه ده پیدا کړي او پریمان او به پاکستان او ایران ته وړیا بهږي، خو نږدې دوه اونۍ وړاندې د طالبانو د اوبو او برېښنا وزارت وویل څه کال وچکالي ده او آن افغانستان خپل هم کافي اوبه نه لري، نو لومړیتوب باید دننه افغانانو ته ورکړل شي. ته دې تخوا اوس مهمه پوښتنه دلته مطرح کیږي چې آیا په نیمروز کې د پراته کمال خان بند اوبه هم د هغه تړون برخه شمیرل کیږي چې ایران یې غوښتونکی دی؟ محمد عاصم مایار چې د جرمني په شتوتګارت پوهنتون کې د اوبو د منابعو د مدیریت په برخه کې ډاکټرا کړي، د دې په ګډون یو شمېر نورو پښتنو ته ځواب ویلی.
هغه تړون پر اساس باندې افغانستان مکلف دی چې یوه برخه اوبه چې هغه په 800 میلیون متر مکعب دی په کال کې په مجموعي ډول هغه په میاشتنی ویش پر اساس باندې د ایران ته ورکړي. لکه څنګه چې اوس وچکالي ده، نو همدغه د اوبو نورمال کچه بیا د وچکالۍ پر اساس باندې هم په قرارداد کې ذکر شوی چې هغه باید افغانستان تنظیم کړي او وروسته د تنظیم نه ایران ته ورکړل شي.
په همدې تړون کې دا ذکر هم شوی دی که چېرته افغانستان تر اړتیا کمی اوبه ولري، یعنی وچکالی وي، بیا دا کولی شي چې په ایران باندې اوبه بندې کړي.
ګوري، اوبه افغانستان نه دي بندې کړي، اوبه په طبیعي ډول کمې شوي دي. یو دا شرط د وچکالۍ شرایط په تړون کې ذکر شوي دي، خو په تیرو کلونو کې داسې شرایط هم منځته راغلي چې ایران ته اوبه نه دي اوښتي په ډېر وخت کې. مثلا په 2001 کال کې چې کله وچکالي وه، نو ایران د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته شکایت وکړ او هغوی هم بیا د دې شکایت ذکر رد کړ چې په شرایط د وچکالۍ وو او د هغه د قبل اوبه وچې شوې. یعنی افغانستان اوبه نه دي بندې کړي او د اوبو د بندولو د بشپړ بندولو وړتیا تر اوسه نه لري.
د کمال خان د بند دغه نور نهرونه ونه ایستل شول چې مځکه خړوبې کړي، هغه کارونه په نیم کې تقریبا پاتې شول. دغه اوبه که افغانستان ایران ته ورپرې نشتي، بیا هم افغانستان ګټه ترې اخیستی شي؟
وروسته له دې نه چې د ایران عقابت امین شوه، هغه مشخصه شوې عقابه، بیا د هغه نه استفاده کولی شي. خو تر اوسه د کانالونو د جوړېدو پخوا هم په بشپړ ډول نه و جوړ شوي، یعنی د نه ډېر زره هکتار ځمکې دپاره کار په روان وه چې ممکن د هغو کارونه هم د بودیجې د کموالي له کبله اوس درول شوي وي. د ځینو برخو
بیا په هغه شرایطو کې خو به ایران بیا هم اوبه غواړي. د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي ویلي دی چې افغانستان باید په دوامدار شکل اوبه ورپریږدي.
یو د هغوی د چارواکو څرګندونې دي چې هغه تقریبا اوس بې ارزښته شوي هم دي، ځکه ډېر بې مورده او هر وخت دوی خپلې څرګندونې کوي. نو کمال خان د همدې هدف لپاره جوړ شو چې تر څو اوبه تنظیم شي او په هغه څومره چې معاهده کې فکر شوي د هغې پر بنسټ باندې اوبه ورپرېښودل شي. یو پلان چې هلته شته دی، یو علت چې د اوس اوبه ایران ته بهېدلي، هغه به دی د سیلابو څخه علاوه په کجکي کې د برېښنا بند نور تولید شروع کړل، له هغه قبله ممکن اوبه زیات لاندې خواته خوشې شوي او هغه به ایران ته وختي.
یعنی د دغه اوبو خوشې کېدل د افغانستان لپاره زیان نه دی؟
د اوبو د خوشې کولو پر حال باید دوه شرایط ته پام وشي. یو د برېښنا تولید دی، یو هم د کرنه ده. د افغانستان لپاره او همدارنګه د ځمکې لاندې برخو لپاره کرنه ډېره مهمه ده، تر دې چې برېښنا ته اړتیا خلک ولري، ځکه برېښنا هم ځینې خلک د سولر برېښنا کارولی شي، اما کرنه بې د اوبو څخه ممکنه نه ده.
محمد عاصم معیار چې د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو پر مسلې غږېد.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تایوان وایي چین داسې پوځي تمرینات پیل کړي دي لکه پر تایوان چې برید کوي. چین دا پوځي تمرینات تېره اونۍ تایوان ته د امریکا د استازي او جرګې مشر نانسي پلوسي له سفر سره سم پیل کړل. پیکینګ د اغلې پلوسي پر سفر سختې نیوکې وکړه، وایي دا کوي چې تایوان بیا له هیواد نه دی بلکې د دوی د خاورې یوه برخه ده. جزئیات په دې راپور کې واوري.
د تایوان د ملي دفاع وزارت خبر ورکړ چې وسلوال پوځي چین ته خبرداری ورکړی دی. دی وزارت پرون څرګنده کړه چې د تایوان شاوخوا اوبو ته سمندري ځواکونه او هوا ته یې هوایي قوه ویلېشل شوي دي او د مځکنیو توغندیو سیستم فعاله شوی دی. د تایوان د دفاع وزارت په باور شل الوتکو او څوارلس پوځي بیړیو تر پرون ناوخته پورې د تایوان د کانال شاوخوا تمرینات کول. تایوان د پیکینګ د هڅې په سیمه کې سولې ته خطرناکه بللې او ویلي دي چې د تایوان پوځ د جګړې په تکل کې نه دی، خو چمتو دی چې د اړتیا په وخت هر تیري ته ځواب ورکړي. د چین دفاع وزارت بیا ویلي دي چې دا پوځي تمرینات یې د تایوان شمال، جنوب، لویدیځ او ختیځ لور ته ترسره کړل. همداراسې د سمندري او مځکني برید لپاره خپل سیستمونه وازمویل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن تایوان ته نږدې د چین دا پوځي تمرینات خندلي دي او ویلي دي چې هیڅ ډول نشي توجیه کېدای. د سپینې ماڼۍ یوې ویاندې کارن جان پیر تایوان ته د امریکا د استازو جرګې د مشر نانسی پلوسی د سفر په اړه د چین د خبرګون په ارتباط په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل:
هیڅ داسې دلیل نه لیدل کیږي چې پیکینګ په داسې یو عمل لاس پورې کړي او وضعیت ګډوډ کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو سیاست نه دی بدل شوی. موږ د واحد چین سیاست غواړو او د استازو جرګې مشر د حق درلوده چې هلته سفر وکړي.
چین تایوان ته د یو سرکښ ولایت په سترګه ګوري او وایي که اړتیا ولیدل شوه په زور به یې هم بیرته له خپلې خاورې سره یو ځای کړي. پیکینګ له تایوان سره د امریکایي چارواکو رابطې ته په دې سترګه ګوري چې دا ټاپو به د ابد لپاره مستقل شي، خو امریکایي چارواکو دا ادعا رد کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بریټانیا حکومت په خپل هیواد کې د مجرمو بهرانیانو د څارلو لپاره لیوې ټکنالوژي کار اخلي. حکومت په دې اړه لیوې کمپنۍ سره هم د شپږ میلیونو ډالرو په ارزښت قرارداد لاسلیک کړی دی. خو چې دا ټکنالوژي څه ده او څه ډول ترې استفاده کیږي، عصمت څاروانی جزئیات راوړي.
د بریتانیا حکومت به د هغو کډوالو چې په جرمونو محکوم شوي دي د څارلو لپاره ژر له ځیرکو تیره پیشندونکو ساعتونو کار واخلي. د ګارډین ورځپاڼې له راپور سره سم د حکومت د نوي پلان پر اساس په پام کې ده چې دا اقدام د سش کال لمنې څخه پیل شي. د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې هغه بهرنیان چې له دې ډول ځیرکو ساعتونو څخه کار اخیستلو ته مکلف کیږي باید د ورځې تر 50 ځلونو پورې په دغو ساعتونو خپل عکس واخلي او په دې توګه به د ساعت له مخې د ځای ځایګي څرک لګیږي. سب شوی عکسونه د بریتانیا په کورنیو چارو وزارت کې د موجودو فایلونو له نمونو سره پرتله کیږي. که دولتي سیستمونه د کوم چا هویت تایید نه کړی شو باید عکس په اتومات ډول نه بلکې په لاس تایید شي. د بریتانیا د عدلي وزارت په ویبپاڼه کې د خبرو شویو جزئیاتو له مخې د دې ټکنالوژۍ په اړه حکومت د ټکنالوژۍ له بریتانیایي شرکت بودی لیمیټډ سره د 6 میلیون ډالرو په ارزښت قرارداد لاسلیک کړی دی. د بریتانیا د کورنیو چارو او عدلي وزارتونو په فایلونو کې له عکسونو سره د کډوالو نمونه، ملیت او د زوکړې نیټې تر شپږو میاشتو پورې ساتل کیږي. دا پریکړه یوازې د هغو بهرانیانو په اړه شوې چې جرمونه یې کړي دي. د بریتانیا د حکومت له راپور سره سم پناه غوښتونکي په دې ډول نه څارل کیږي.
د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې زلزله ځپلي غوښتنه کوي چې دوی سره د بشري مرستې وشي او د ژمي له را رسېدو مخکې د ورته کورونه جوړ شي. زلزله ځپلي زیاتوي دوی لپاره ویشل شوې خیمې هم لګې دي او دوی گزاره پکې نه کیږي. بلوري ته د پکتیکا چارواکي وایي په زلزله ځپلو سیمو کې د مرستو د عادلانه ویش په خاطر یو پلاوی کار کوي او هلته به د ویجاړو کورونو د جوړولو بهیر هم ژر پیل شي.
د پکتیکا د بیرمل ولسوالۍ زلزله ځپلي غوښتنه کوي چې له ژمي مخکې د دوی د کورونو په جوړولو کې ورسره مرستې وشي. دوی وایي د نورو سیمو په شان بیرمل کې هم پرله پسې باران نه وري، خو دوی نه کورونه لري او نه ورته د سرپناه لپاره په کافي اندازه خیمې ورکړل شوي دي. د بیرمل د قابلخیلو د قوم اوسیدونکی مولوي اسدالله آزادۍ راډیو ته وویل دوی بشري مرستې او تر څنګ د دوی د ویجاړ شویو کورونو آبادول غواړي.
دا کټه د هم بستر برابر شي چې د میر سره غم دردي غریب په هر طریقه همدردی سره وکړو. موږ خو غریب علاقاتو بېخي د هېڅ شي طریقه نشته کې چې چا ټیم سروي وي آ سروي چې په کې مو جرین او بندلاند شول ختم شول، ځکه چې یوای وغوی وي هغه په دوه لکه شل زره په دوه لکه پنځه زره روپۍ موږ یوای وغوی کړله هغه ختم شولې.
د یادې سیمې یو بل اوسېدونکی نیکولی خان وایي د دوی د سیمې نوي سلنه خلکو اقتصاد دومره خراب دی چې خپله ډوډۍ په مشکلو پیدا کوي.
غوښتنه کوو چې خلک لکه دلته ډېر غریب دی، کورونا باید دوی ته جوړ کړو، لکه کورونا خو تاسو خپل ویل ټول خام کورونا دي، د خښتو او د پخڅو کورونا دي کنه. خو بیا داسې زلزله که وشي خو دې کې خو د خدای دا شکر و چې کم تعداد پکې لاړ شو کنه. بیا که داسې کچا کورونا جوړ شي د دې نه زیات به وي تعداد، لکه دا خلک ډېر ډاره شوی دی، ډېر خوب شوی دی، بېخي دی استوګنې ځای نه دی. لکه دلته چې څومره پخه دی جوړولی شي مونږ به مننه ورنه وکړو، کومک ته خامخا ورسره وکړي د خلکو سره. ټول غریب خلک لکه سل فیصدو کې نوي فیصده ټول داسې غریبانان دي چې د رزق طریقه نه لري.
د برمل د تنګي اوسیدونکی حنیف خان صوفی خیل بیا وایي د دوی سیمه ټوله زلزلې ځپلې او خلک یې له سختې غریبۍ او مجبورۍ سره مخامخ دي.
خو موږ د ډېر درنه غریبا سره مخامخ یي، کیرینه ړنګ شوي دي، ارتازیو ته ارتا جوړ کړو، په ډېره وضیوته توګه سره موږ سره مرسته وشي. خیمې نشته، خوراکي مواد نشته، کیرینه ړنګ درزدلې دي، که د ړنګول نه دي مګر ړنګول سره مخامخ دي.
د برمل د تنګي او بل اوسیدونکی جنت شاوایی د کورونو تر آبادۍ مخکې دوی په کافي اندازه خیمو ته اړتیا لري تر څو له باد باران او ګرمۍ خوندي شي.
لکه پیرته موږ په تنګي علاقه چې کیمه دا ډېره زلزلې ځپلې دي، ځنې ړنګ د کورونا ځنې خالي چاودي او نتای نه شي، خلک به بېدیا دی. تنبیونه د مشته هر شي ډېر ضرورت دی، ډېر په تکلیف دی خلکو. په مشته چې خلک لوشي خبریال لوشي وی ویني د خلک حالات ویني، ډېر په آباد حال کې دي، وارینه سری دي، کورونا ته موږ نشي نه تلای، کورونا چاو دي په بېدیا یي. تنبیونه ضرورت دی، هیڅ مشته هیڅ ترتیب نشته نیولای.
بل لوري ته د پکتیکا چارواکي وایي په زلزله ځپلو سیمو کې د مرستو د عادلانه ویش په خاطر یو هیئت ټاکل شوی او هلته به د ویجاړو کورونو د جوړولو بهیر هم ژر پیل شي. د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی محمد امین حذیفه وایي
پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ څخه اسلامي امارت مجاهدینو کافي مرستې ورکړې دي او خیمې هر څه مکمل ورته رسولي دي. اولته کمیټه موجوده ده، که کوم شیان کم شي کمیټه یې ورپوره کوي، نو کورونه په نظر کې نیول شوي دي. انشاءالله شروع به شي مرستې او خیمې کافي ورته رسېدلې دي.
د یادونه وړ ده په هغه زلزله کې چې د جون په 22مه په پکتیکا او خوست کې پیښه شوه، د پکتیکا د برمل او ګیانی همدارنګه د خوست پیری ولسوالۍ اوسیدونکو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه واوښتل.
د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې مو د خلکو د غوښتنو په اړه اوریدل چې وایي ژمی پر رانږدې کېدو دی او دوی د سرپناه لپاره هیڅ نه لري. له دې وړاندې یعنې نږدې شل ورځې وړاندې ملګرو ملتونو هم په یو راپور کې وویل چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې سلګونه زره کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق هم ویلي وو چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د وروستۍ زلزلې له امله 322 زره کسان اغېزمن شوي چې 60% یې ماشومان دي. یونیسف زیاته کړې چې دا کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري، که څه هم هلته د خوړو څښاک او د بیړنیو تشنابونو ستونزې تر یوه حده حل شوې، خو د سیمې خلک وایي تر ټولو بنسټیزه ستونزه یې د سرپناه ده. هلته یوه تر ټولو مهمه ستونزه دا هم ده چې خلک وایي پرله پسې زلزلو دوی له کاره او ژونده ایستلي دي او نه پوهېږي چې اوس څه ډول چارې مخته یوسي. د دې ترخوا دوی د نړیوالو او ترخوا یې په کور دننه له میشتو سوداګرو غوښتنه کوله چې دوی ته د دایمي سرپناه غم وخوري.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسول.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
وړاندې لدی چې ساسي بیا لا بیل پیغامونه د بیا لا بیل موضوعاتو په اړه خبرو کو. راځي کونړ ته ولاړ شو او هلته د سپورت لډګر واورو. د کونړ په مرکزی لوبغالي کې د کرکټ شل اوریزي شل ورځنۍ سیالۍ پیل شوې دي. په دې سیالیو کې به د مرکز اسد آباد او ولسوالیو په ګډون 14 لوبډلې لوبې وکړي. دا سیالۍ د کرکټ بورډ لخوا جوړې شوې دي. تفصیلې په دې راپور کې واوري.
په کونړ کې د کرکټ بورډ مسؤول عطا الرحمن صافی ازادي راډیو ته وویل له سیالیو جوړولو یې موخه د ځوانانو ترمنځ یووالی راوستل او له شپاړسو لوبډلو څخه د کونړ منتخبې لوبډلې او نورو لوبډلو لپاره د غوره لوبغاړو رابستل دي.
د کونړ ولایت د ولسوالیو په کچه سیالۍ شروع شوې. په دغه سیالیو کې د مرکز په ګډون باندې شپاړس لوبډلې ګډون کوي چې 15 ولسوالۍ دي. یوه لوبډله د مرکز نه ده. دغه سیالۍ کې د ځوانانو د یووالي په موخه او کرکټ ته د لا ودې ورکولو په موخه باندې په کونړ کرکټ لوبغالي کې شروع شوې دي چې د فاینل په شمول باندې به ټولې یو دېرش سیالۍ کېږي. په دې کې او شل ورځې به دوام کوي.
دلته په سلګونو ځوانان او د کرکټ مینوال راغلي او هر یو کوښښ کوي چې د خپلې خوښې لوبغاړي او لوبډلې تشویق کړي. جواد زاکری یو له همدې مینوالو دی. وایي
اوس وخت کې د ولسونو د خوشحالۍ دپاره یوازینی څه چې هغه ولسونو ته خوشحالي ورکوي همدا لوبې دي او په ځانګړي ډول کرکټ دی. ولسونه ځوانان په دې کې د دې د نندارې نه خوند اخلي او راځي خپله مینه د کرکټ سره ښیي.
په کونړ کې د کرکټ شل ورځنۍ سیالۍ په داسې حال کې پیل کیږي چې 4 ورځې وړاندې په هیواد کې د شپږیزې په نوم جوړ شوی ټورنمنټ په کابل کې د سپین غر پړانګانو په ګټه پای ته ورسېده.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1800 كيلو هرتز اوریدلای شي.
تدی ترخواز مخبرونه زموږ پر ویب پاڼه هم پجوندې باندې خبريږي. ازادي رادیو ټکی کام زموږ آدرس دی. کول شي پجوندې باندې زموږ خبرونه هلته واوري. ساسي بیا لا بیل پیغامونه را رسیدلی دي چې اهوروي
انو میات قولا دا کابل پر چرخینه د پیغام پریدم والا دا ټولنیز رسنیو کې عکسونه ویډیوګانې خپرېږي. په ایران کې له افغانانو سره ډېر سخت ظلم روان ده. باید سرپرست حکومت د دې پوښتنه وکړي دا خو افغانستان خلکو سره ډېر غټ ظلم کېږي. یو ځلې مخکې هم ورته کار تکرار شوی او باید دې کارونو نه ډډه وسي. باید همسایه وادونه دا کارونه ونه کړي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټول کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه هیله لرم چې کوم خدای دې چې ټول روغ جوړ است. خو دلته دا مشکل دی په غرش کې چې زموږ برق په غرش کې بیخي ډیر دی. خو دا کورو ته تقسیم سوی نه دی. دا طالبانو له کورو چارواکو څخه زموږ دایل ده چې دغه برق په دا کورو ته باید تقسیم سي. ډیر هم دی لږ هم نه دی.
مانم نکبله ماجدی نایو رسوالی سرپرده کیم ورزماتو و دوره تا پیغام داغ دی خصوص ان طالبان و مشاران تا طالبان و تا ارور چی تازمون دیگران اغزمون دا بغاران سر پیران پر مرزمانی دیر سخت زیلم کیش دیر سخت حالات که دی ارور باید داغ تا صحیح توجه وسی. باید داغ سر کومک وسی. مجد دا برداشت نوش زمان علی ارور دا دیر د شرمندگی حالات چې موږ کوم یو جګیان وینو موږ ته ډیر ابسورد درې. موږ ته جلا درې چې موږ هیوا دوال په داسې حالات کې موږ وینو. نو د ټول څخه مخواز دغه دی. ټول مشران څخه مخواز دغه دی. مجاهدینو څخه مخواز دغه دی. دغه سره الله زیات مرسته وسی. الله زیات کومک سره وسی. باید دغه په رقم نه په رقم کومک سره وسی. وروره
قال سمع الله د هیمند له تن دلیو سره د شاول د سیمې خبره کومه. زموږ مشکل ته دا دی خدای دی وکړي موږ راغوړو د سیټرمون مسلې نه پر ورسې. د رادیو نو دلته موږ دغه نه لرو خدین لرو نه پر جان تن کار کین درې کار کین نه نت کار کی نه د جان حتی د جنگ د پر لا کار نه کین. زموږ د وشتنه دا چې دلته موږ ته دا نه خطر راوړي. سیاست د رادیو څخه مننه. السلام علیکم.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111421.
ستاسو پیغامونه اوس به د ټلیفون شمیره یو ځل بیا تکرار کوم. کولای شئ خپل پیغامونه موږ ته په همدې ټلیفون شمیره باندې راوستوي 00422111. دوویشت یولس سلرویشت شل یو یا دو سو یو کولی شئ په همدغه ټلیفون واتس اپ شمیره باندې خپل پیغامونه ثب کړئ او موږ ته یې راواستوئ. د خپرونې دویمه نیمایي درسي ساعت ځانګړې خپرونې ته جلا شوې ده چې تر ډېره پورې کولی شئ افغان نجونې چې دمګړې ښوونځیو ته له تګ منع شوي دي واوري، خو وخت په کابل کې نږدې اته بجې او دېرش دقیقې کېدونکی دی. د مهمو خبرونو لنډیز او له هغه نه وروسته بیا د درسي ساعت په نامه باندې ځانګړې خپرونه چې وړاندې مې هم یادونه وکړه د زده کوونکو لپاره جلا شوې ده. نن پکې د تاریخ مضمون تدریسیږي واورئ، خو یو ځل د مهمو خبرونو لنډیز.